په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. اوري چې د جرګې رئیس وایي د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې، افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول، او د امریکا ولسمشر به سبا له لبنان سره د مرستې کولو په اړه ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل، افغان چارواکي وایي د 400 طالبانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نسته.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې چې د بندیان خوش شي چې بین الافغاني مذاکرات خبریتري شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسئله معلوم داره، مسئله ده که سبا دا قروشی بل سبا دا قروشی دری ورزی تاسو وش میره دقن وروست بین الافغانی مذاکرات شروع که دهش.
شغل عبدالله رسنوی ته دا هم ویل چې د دغو خبرو لمړی پړاو به په قطر کې وي، خو نور جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وي چې د دوی ټول 15,000 طالبان چې خوشي سي، نو په درې ورځو کې به له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3,000 ګډونوالو څخه اکثر یې نن د 400 طالبانو له خوشي کېدو سره موافقه وکړه، خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي او لمړی به د جګړو ډګر ته د دغو کسانو د بیرته نه ورتګ او د دایمي اوربان په اړه ضمانتونه اخیستل کېږي. جرګه پرون په کابل کې پایله او سبا یکشنبه به د وروستي پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیږي. افغان حکومت ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان پیچلي حقوقي دوسیه لري او ولسمشر د خوشي کېدو صلاحیت نه لري، نو ځکه د وروستي پریکړې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبلله. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي، په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یوه ویشتل سوي توغندي کې ټپیان سول. د هرات والیوان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې ویشتل سوی دی. دا پیښه نن تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څیرمه سوې ده. بلخوا د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اته تنه ټپیان روغتون ته وروړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکې شامل دي. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وویه. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غني له قوله راغلی چې د افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د ایر انډیا اکسپرس مسافروړونکي هوایي شرکت الوتکې د جمعې په ورځ په کیرالا ایالت کې د کښېناستلو پر مهال راولوېده. د الوتکې د کښېناستلو پر مهال سخت باران ورېده. د رویټرز خبري اژانس خبره په دې پیښه کې 14 کسان سخت ټپیان هم دي. په دې الوتکې کې هغه هندي مسافر له دوبۍ څخه هند ته روان ول چې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې شوی ول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره په مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبه په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 130 کسان ووژل سول او د بیروت ښار ځینې برخې ویجاړې کړې. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل چې ټول غوړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیونه ډالر مرسته د هیواد ته برابره سي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې په ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. دا د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون ویل د دې احتمال سته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته شوې وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غزولو پریکړه پرون د هیواد په کابینه کې وسوه. دغلته به په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له یو بل سره فزیکي واټن وساتي. په دې هیواد کې په لویو غونډو هم بندیز لګول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پاینې حل کې وویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بل اف ایفانینا د مخکنی خبرداری په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر ووسي او باید ډیر محتاط ووسي. ایفانینا وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې ډیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مشورتي لوی جرګې مشر وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډونه لري سوي.
درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبري اترې شروع شي او بل کوم معنی ورتنشته.
په مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوانی د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي.
دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لور یم بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سوله وکړي.
د وی کمیټې له مشر سره هم خبرې سوي چې وایي د 400 طالبانو فهرست له چا سره شریک شوی نه دی.
دا هم نه پوهیږي چې دا بهرنیان دي افغانان دي هیڅ څه یوازې د 400
د جرګې د عواقبو په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي.
په بهرنی موضوعات کې د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد ولسمشري پر روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی چې د مشورتي لوی جرګې له شیزنه غړو سره پکې بحث شوی دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د کمیټې غړو د 400 طالبانو له ازادۍ سره په مشروطه ډول موافقه کړې ده. عبدالله عبدالله ویلي دي چې تاغه طالبان خوشی سي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به خندونه لمنځه ولاړ سي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د جرګې د کمیټو کار بشپړ شوی او اوس یې د نظریاتو په توحید کار روان دی. خغلی عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د جرګې د غړي عمومي نظر تلپاتې سوله ده او د بندیانو د ازادۍ په اړه وروستۍ پریکړه به سبا وشي. د سولې مشورتي جرګې د رئیس له قوله د جرګې غړي د بندیانو د ازادۍ په اړه اندېښنې او ترخوای د تضمین اخیستو په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي چې پکې د ملي او نړیوال تضمین سربیره د اوربند غوښتنه شامله ده. د وایي د نظریاتو جمبندي همداره چې غواړي بندیان آزاد شي خو ځینې مشروط او ځینې هم په بیلابیلو شرایطو سره. هغه مهال چې د کمیټو پریکړه او نظریات د لوی جرګې لپاره د منلو وي طبعا هغه پریکړه به عملي کیږي. خغلی عبدالله عبدالله زیاته کړه که چیرې دا طالب زندانیان آزاد شي د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې بل هیڅ خنډ نشته. د مشورتي لوی جرګې رئیس د بین الافغاني خبرو پایل د زندانیانو له آزادۍ وروسته په درې ورځو پورې محدود کړ چې په قطر کې به پایل شي.
دا فیصله دا معلومداره فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشی شي چې بین الافغاني مذاکرات خبري اترې شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته.
د سولې مشورتي جرګې رئیس هغه اوازې هم رد کړې چې ګنې د دې 400 زندانیانو له ډلې یو شمېر کسانې خوشي شوي دي. عبدالله عبدالله وویل د جرګې پریکړه به وروستۍ وي او بل هیڅ یوې مرجع ته د منلو او یا هم رد لپاره نه وړاندې کیږي. د ملي مسالې عالی شورا دفتر هم وایي د مشورتي لوی جرګې د 50 کاري کمیټو رئیسانو د خپل راپورونو د وړاندې کولو پر مهال همدارنګه د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي سرتیرو پر آزادولو باندې هم ټینګار کړی دی. سولې خبرو کې د تیرونو لس کلنو لاسته راوړنو او جمهوریت اساسي قانون د ښځو له حقوقو د بیان ازادۍ څخه کلکه دفاع هم د جرګې نورو غوښتنې دي چې نن یې کړي دي. مشورتي لوی جرګه پرون پیل شوه او تمه ده چې سبا خپله وروستۍ پرېکړه حکومت ته وسپاري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
ممرجل چې د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي د 50 کمیټې د غړو لخوا د 400 طالبانو له آزادۍ سره په مشروط ډول موافقه شوې ده. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دې جرګې مشري کوي ویلي دي چې د 50 کمیټو ګډونوال تر ډېره موافق دي چې دغه کسان د جګړو ته د بیرته نه تګ د تضمین په بدل کې خوشې سي. دا تضمین څه معنا؟ د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې له مشر آصف شینواري څخه مې شیبه مخکې پوښتنه کړې ده چې دا تضمین یعنی څه؟
اکثریت کمیټو د دغو بندیانو خوشې کول حکومت ته په مشروط ډول یا خپل مشروط په دې معنا چې څلور زراو سل یا څلور زراو شپږ سوه بندیان خوشې شوي دي. هیڅ په تاوتریخوالي کې کموالی نه دی راغلی. جګړه هماغسې په شدت کې ده. په تېر یوه میاشت کې نږدې 10,000 ملکي کسانو ته مرزوب لاغوښتې ده. د شرط ایښودلو نه د جرګې د غړو هدف دا دی چې که د دغه شپږ سوه یا څلور سوه بندیانو خوشي کول دومره مهم دی چې ټوله پروسه د دوی سرنوشت پورې تړلې ده، نو لهذا د افغانستان خلکو ته هم دغسې یو شرط یا ډاډ ورکول مهم دی چې د دوی خوشي کېدو سره مخامخ اوربند شروع شي، د افغاني مذاکرات شروع شي او تاوتریخوالی ودرول شي.
بل شینواري صاحب، خو دا تضمین خو باید له طالبانو واخیستل سي. یعنې داسې کوم میکانیزم سره چې واقعا له طالب لوري دا تضمین ترلاسه سي؟
تاسو پوهیږئ چې دا تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ سره دی. تر څنګ امریکا له افغانستان ستراتیژیک ملګری د اوږدمهاله تړون لري ورسره. په دې لحاظ باندې افغانستان یو ستراتیژیک ملګری په توګه حق لري چې امریکا نه غوښتنه وکړي چې افغانستان د خلکو د ډاډ لپاره باید دغه شي یو څه وکاندي چې امریکا هغې تړون کې خپلې ګټې خوندي کړې وي. لږ تر لږه د افغانانو دغې ګټې ته هم پام وکړي چې هغه په افغانستان کې سوله او د ویرې تویولو بندېدلې.
بل شینواري صاحب، عمده بحثونه د 400 طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل. د دغو بندیانو فهرست یا د دوی نوملړ له برخوالو سره شریک سوی دی که نه؟
زه د جرګې د یو ګډونوال په توګه د کمیټې د مشر په توګه د دغه 400 بندیانو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لرم. د دوی د هویت په اړه، د دوی د شهرت په اړه، د دوی د تیر یا ماضي په اړه هیڅ معلومات نه لرو. دا هم نه پوهېږو چې دا بهرنیان دي، افغانان دي، هیڅ نه پوهېږو. یوازې د 400 طالب بندیانو ذکر کېږي او دا هم ویل کېږي چې دوی جنایي جرمونه لري یا نور دغه څه چې د جمهور رئیس په وینا دی د خوشي کولو صلاحیت نه لري. نو د جرګې غړي هم د دې خلکو په رابطه معلومات نه لري. یوازې دلته د 400 شمېرې هغه مطرح دي، خوشي کول مطرح دي.
بله،
نور دې باره کې جرګې غړو ته هیڅ معلومات
نه. نو کله چې دوی معلومات نه لري، شینواري صاحب، پر کوم اساس د دوی خوشي کېدل غواړي؟ یعنی حکومت په خپله وایي چې دغه اکثریت جرمي دوسیې لري، لوی جرمي دوسیې. نو دا موضوع به څنګه کېږي؟
زموږ غوښتنه دا وه، زموږ شرط دا و چې د بهرني وګړي نو هغوی سره دې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې چلند وشي. د هغې دپاره کېدای شي نړیواله کچه د بندیانو د تبادلې یا د سپارلو یا د نړیوالې محاکمې ته د سپارلو یو څه اصول موجود اوسېږي. او که چېرې افغانان وي او خوشي کول یې مهم وي، البته یو په هغه شرایطو کې دام دی چې دوی جنایي جرمونه کړي، مثلا خلک ځینې متضرر شوي، هغه متضرر کورنیو حقوق باید تر هغه وخته خوندي وساتل شي. په افغانستان کې هر نظام راځي او دا خلک موجود وي او هغوی ادعا وکاندي. د هغوی ادعا به تزوي د یو تضمین یو غوښتنه هم چې کېږي. دلیل یې داده چې دغه تضمین وي چې دغه خلک بیا که څوک د دې باندې ادعا کوي په راتلونکي کې ادعا وکولی شي چې دې دغه ته حاضر کاندي.
د دغو 400 طالب بندیانو خوشې کېدل به واقعا بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره کړي، ځکه چې پر وسلولو طالبانو شک کېږي چې وخت نا وخت بیلابیلې پلمې وړاندې کوي.
دلته د جرګې غړو ته ویل شوي دي چې که چېرې تاسو د دغه 400 بندیانو د خوشې کولو په اړه باندې پرېکړه وکړئ او حکومت ته دا اجازه ورکړي چې دا خوشې کړي، د جرګې غړو ته ډاډ ورکول شوی چې په شلم د اسد چې دوه ورځې وروسته به مخامخ د افغان مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ځینې اوربند هم وشي. او د جرګې د غړو په شرایطو کې یو داره چې سم دواره دي د 400 بندیانو د خوشې کېدو سره سم اوربند ټیم شي او خبرې وکړي.
که چېرې دغه بندیان خوشې شي او بین الافغاني خبرې پیل نه شي، نو بیا به څه کېږي؟
نو دلته همدغه د تضمین خبره چې کېږي، خو دا د بندیانو غوښتنه خو امریکا کړې ده. ما مخکې هم ویل چې امریکا د افغانستان سره ملګری ده، تړون لري ورسره. دا افغانستان او د امریکای خپل منځي خبره ځکه نه طالبان ته افغان حکومت مخامخ کول هیڅ طرف نه بولي او نه افغان حکومت د طالبانو مخامخ کول هیڅ طرف نه وي، بلکې امریکا د یو منځري په توګه رول لوبوي. چې کله منځرتیا کوي باید دې لور ته دا ډاډ ورکړي چې تاسو دا ګام پورته کړئ، مقابل طرف به دا ګام خامخا پورته کړي.
د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې مشر آصف شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالله ویلي چې د کمیټو غړو د 400 طالبانو له ازادي سره په مشروط ډول موافقه کړې ده، او کچېرې دغه بندیان خوشی سي د دې خبره چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه لري کیږي. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشر وایي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلې سي چې اول عدالت تامین سي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیال وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای سي د 400 طالبانو له خوشی کېدو وروسته افغانستان سوله را وستلی سي. میرمن پاتریشا گاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې په دوحه کې سوی موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستلی. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
بلخو د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د جګړې له قربانیانو سره د سلام مشورې غوښتنه وکړه. په مشورتي لوی جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلو طالبانو په حملو کې وژل سوي. یوه هم وژمه برګزی ده. میرمن برګزی فیروزی عزیزی ته وویل چې طالبان باید لومړی د جګړې ډګر ته د نستنېدو لپاره ضمانتونه ورکړي.
زمنګ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوشی کی کچیرته دوی یو نړیوال ضمانت وکي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نکو، په شرط دوی طالبان خوشی کی. کني طالبان هم راخه بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کې دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیان وژلې دي، مېندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سوله وکړي. د سوله نه چې هغوی صرف یو نمایشي سوله وکړي او نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وایي د ښځو ونډه له تاسو له نظر تاسو خپله د ښځو پر مایندګۍ د سره راغلي یاستئ، بحث کوئ څومره ونډه ورکول سوې ده هغه ډول چې لازمه وه، د ښځو توقع وه په دې جرګه کې د هغوی ونډه شته؟
دا چې د نارینهو نظریات غوږې ښودل کېږي، هغه یاداشت کېږي، همداسې د ښځینهو نظریات هم یاداشت کېږي، د هغوی نظریات ته احترام کېږي، ځکه دا ښځینه چې دلته راټول شوي دا ادي غړي نه دي. دوی د دې ولس دا ښځینه استازیتوب کې چې هغوی قرباني ورکړي دي په دې هیواد کې، نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا هغوی ته کتل کېږي او دا هغوی یاداشت کېږي او دا هغوی نظریات او غوښتن ته هم یعنی توجه کېږي او هلته معاملې.
د مشورتي لوی جرګې د وی کمیټې مشر وژمه برګزی و د سولې مشورتي لوی جرګې مشر ویلي چې ټول اړخونه د سولې مخامخ مذاکرو ته نږدې سوي دي. عبدالله نن په مشورتي لوی جرګه کې خبري کانفرنس ته ویل د ټولو کمیټو د راپور اوریدل یې بشپړ کړی دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ و. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې نن د دوی کارونه بشپړ سول. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله کوي په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث سوی دی. د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګ هم بغلان کې یو مدني فعال زما په شخصي نظر باندې چې دا مشورتي جرګه به دا یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دی نو د دوی نه متقه خواسته ده چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي د ملت په نفع باندې وي
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ ښېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي ځکه دا جرګه د حکومت لپاره برابر شوی او تر ډیره هغه کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمه ایزه کچه باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به هلته سمه جرګه او یا هم که چیرې قانونیت ته راسو هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو اړخ لري د حکومت پر ننګه
عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو د فنان د دې جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق نه سم زموږ غټه پیسې په دې جرګه باندې د افغانانو باندې سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سوی او طالبانو د امریکایانو ترمنځ په باندې دولت موافقت کړې زما باندې باید هغه عمل شي وای لازم نه ودونه غټه پیسې په دې جرګه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کوم چې دغه جرګه وش کولای د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو خپل ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د زینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د دې جرګې رئیس ویلي دي چې د 400 طالبانو له خوشي کېدو سره به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او په دریو ورځو کې به دغه مذاکره پیلېږي. ځینی عام افغانان د 400 طالبانو د خوشي کېدو په اړه بیلابل نظریات لري. ځینی وایي چې د طالبانو خوشي کول به د سولې دروازه پرانیزي خو ځینی نور به وایي چې د دوی خوشي کول له سولې سره مرسته نه کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دوهم ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشي کېږي، د دوی له خوشي کېدو سره سم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دید کې.
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشي کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشي.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشي سول خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
سلام د پکتیا ولایت سیدونکو، چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سو بندان پاره دی لوی جرګه دری دا د خلکو وخت زیات زای
دي. خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خود سولې د مخه خندونه لري کی او په دوم قدم کې فسادکانه شکل باندې سولې پروسه مخته یوړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانیستونکي وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې له 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري یې هم د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندهار کې په لاسي صنایعو بوختې میرمنې وایي چې د دې ولایت د ښځو ځانګړي سوداګریز مارکیټ دی له نړیوالو مارکیټونو سره و نښلول سي. صادق رښتنی دغه مارکیټ ته ورغلی.
د کندهار ښار اوسیدونکو عبیده هغه میرمن ده چې په کور کې ښځینه جامې جوړوي او بیا یې د کندهار ښار په نوي ښځینه مارکیټ کې د خپلو لاسي توکو په دوکان کې پلوري. عابده وای د شذو د لاسی توکو او سنایو د لاشه بازار لپاره اړتیا ده چې دغه مارکیټ د نړۍ او سیمه له مارکیټونو سره ونښلول سي. د عابده په وینا د کندهار صنعتکاری میرمنی دا وړتیا لري چې د بهرنیو مارکیټونو له اړتیا سره سم جامع او نور لاسی توکي چمتو کړي.
زه غواړم چې دا مارکیټ لږ نور هم پراختیا پیدا کړي په نړیوالو ساتو باندې. ما غوښتنه د دې خلک دا چې را بشي خپل قرون نسخه مال اخلي او زموږ فایده بشي، دغه فایده بشي. دا یوازې د ښځو لپاره دی.
رویا یو بل مېرمنده چې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې د لاسي صنایعو لکه خامکی غاړو، لاسي توکو او ښځینه جامو دکانداري. د رویا په خبره خامکی غاړي چې د کندهار مشهور لاسي صنایع دي، په ورستیو کې بازار سوړ شوی چې لامل یې ډېر ښځې بیکار سوي دي.
دلته چې هغه څه دکانونه دي هغه نه دي پاله، موږ دا غوښتنه لرو چې دا دکانونه پاله سي. شاته کلب دی، مثال مدرسه ده، او داسې سنټر دی چې جوړ شوی دی، دا باید فعاله سي چې دلته د مشتریان ډېر راسي او زموږ مارکیټ پرمختګ وکړي. تر اوسه په دې مارکیټ ډېر خلک په دغه عینومې کې نه دي په خبر شي دلته مارکیټ دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر نصرالله ظهیر سره له دې چې دغه سوداګریز مارکیټ د یو ښه فرصت په توګه یادوي، وایي مېرمنې کولای سي د خپلو لاسي توکو او تولیداتو د پلور د دې ځانګړي ادرس له لارې د نړۍ د مارکیټونو سره وصل سي.
دا خو ښه خبر ده کده دی بازار هم د دنیا سره وصل سي. ګټه یې دا ده چې دوی ته به بازار پیدا سي. دا خو تجارتي مضمون دی. تجارتي خو باید سړی د اخبار، د راډیو، د تلویزیون د لارې د خپل نشریات هر ورځ ورکی دی. خاطر باندې چې دی د خپل توکي و دنیا ته ورو پیژنې دی، دا ښه کار دی چې دی نړیوال بازار ته لار پیدا کی او لاس رضای وي.
په کندهار ښار کې د شذو لپاره لومړنی ځانګړي سوداګریز مارکیټ شاوخوا یو کال مخکې د شاوخوا 300,000 امریکایي ډالر په لګښت پرانیستل سو چې په خپل شذو پکې پنګونه کړي. د میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د شذو د لاسي صنایعو، خیاطۍ او د لاسي توکو د پلور، د هټیو ترڅنګ د رستورانت او عصري زده کړو لپاره هم اسانتیاوي په نظر کې نیول سوي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیا، چین او ایران نه غواړي چې دی بیا ولسمشر انتخاب سي. نوموړي ځینو دلایلو ته هم اشاره کړې ده. نور له اسمت څاروان.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې ویل باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل ایفانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسي او پوکار هم د چې محتاط ووسي. ایفانینا ویلي د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزوری شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیک ادارې زیانمن شي. ولسمشر ترامپ روسیې ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به وروستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریز لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار. له کله چې د ولسمشرۍ دوره پیل شوې د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالتیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته کړه کې انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېر هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دای غوره غني چې ایران د پر ځای له بایدن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایدن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
اوس هم د ساینس له نړۍ څخه. ساینس پوهانو له فضا په اخیستل سوو تصویرو کې په انتارکتیکا کې د پینګوینونو څو نوې ډلې موندلې چې پخوا نه وې لیدل سوې. په دې اړه اول راپور سی بي ایس خپور کړی و. تفصیل له احمد تکل.
ساینس پوهانو د هغو پینګوینانو یولس نوې ډلې یا ټولنې موندلې دي چې په انتارکتیکا کې پټ شوي وو. پینګوین د مرغانو لډلې دی خو الوتلی نشي او اکثرا په کنګل وهلو سیمو کې په لویو ټولنو کې ژوند کوي. دا پینګوینان د انتارکتیکا په هغه سیمه کې استوګن دي چې اقلیمي بدلونونه پکې راغلي او له دې کبله د له منځه تلو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په هغه تازه نظر پوښتنه کې چې د چاپیریال ساتنې یو اړوند ژورنال په روانونۍ کې کړې ده ویل شوي چې یو سټلایټ له فضا څخه د امپراتور ډوله پینګوین یولس نوې ټولنې په انتارکتیکا کې موندلې دي. امپراتور د پینګوینانو هغه ډول دی چې تر نورو لوی دی او د سر په دواړو خواوو کې ژیړلی کلري. له دې نویو ټولنو سره د پینګوینانو په ټول شمیر کې په سلو کې شاوخوا شل زیاتوالی راځي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي نوې موندنې به پر دې بې ساري مرغه د چاپیریال د اغیزو په اړه یو نوی تصویر په لاس ورکړي. د کوپرنیک څار دوه په نوم د اروپایي کمیسیون د اړوندې سپوږمکۍ د ماموریت په موندنو کې په انتارکتیکا کې د کنګل پر مخ د پینګوین د غایطه موادو نښې لیدل شوي دي. دا ماموریت وایي دا نښې چې پخوا تر دې نه دي لیدل شوي څېړونکو ته دا فرصت ورکوي چې د دې مرغانو نورې ټولنې ومومي. د یولسو نویو ټولنو موندلو په انتارکتیکا کې د دې بې ساري مرغه د ټولنو ټول شمیر یو شپېتو ته لوړ کړ. د پینګوینانو د ټولنو په اړه تحقیق خورا زیات ګران کار دی ځکه دوی په هغو لرې پرتو سیمو کې چې د سړو درجه یې د فرنهایت منفی اته پنځوسو ته رسیږي او د انسان ورتګ تقریبا ناممکن دی استوک نه خوښوي.
په دې خپرونه کې دوه پروګرامونه هم خپرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو تر خوش کېدو درې ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي. د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو خبرو د پیل لپاره بل هیڅ خنډ نشته. ښاغلی عبدالله رسنیو ته دا هم وویل چې د دغو خبرو لومړی پړاو به په قطر کې وي خو نور جزئیات ورنکړل. د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3000 ګډونوالو څخه اکثر وایي نن د 400 طالب بندیانو له خوش کېدو سره موافقه وکړه خو دوی وایي دا اقدام به په مشروط ډول کېږي. اته تنه چې ملکیان هم پکې شامل دي په هرات کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یو وشتل سوي توغندي کې ټپیان سول. د هرات والی وان جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي. دا پېښنه تر غرمې د مخه په هرات کې د ملي امنیت ریاست ته څرمه سوې ده. د افغانستان ولسمشر د هند حکومت او خلکو ته د هغوی د وی الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 300 کسانو د وژل کېدو له کبله تسلیت و. له ارګ څخه په یوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف غنی له قوله راغلی چې افغانستان حکومت او خلک له هند سره په دې غم کې شریک دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کانفرنس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره په مرستو بحث کوي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشان هم په دې کانفرنس کې برخه اخلي. او د بلغاریا د حکومت ضد زرګونو اعتراض کوونکو نن سهار په پلازمینه صوفیا کې ټولې عمومي لارې وتړلې. پولیسو د جمعې په ورځ د معترضینو خیمې ټولې کړې وې او خبرداري ورکړې چې د لارو تړل به بیا ونه زغمي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په پکتیا او خوست کې د کانکور په ازموینو کې تر پخوا د نجونو شمیر زیات شوی دی خو بیا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته. احسان آریان په خپل راپور کې دغه ستونزې راخیستي.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکي ده. دا یې دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دیوایی په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دیوایی دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه بس ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو. زه بې نتیجې پاتې شم. زه کل غواړم چې حقوق ووایم. طب ډېر لوړ صفحه کې دی، نشم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور دغه ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړ او په خبره یې ډډمنه نه ده چې بریالی به شي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کنکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوې دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دی وایي ترې پاتې سي، یعنې د خوښې خلاف که یو څوک یوې رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په ان سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,250 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیټرک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کنکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
سید محمد سنزر له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي دولت باید د سولې لپاره هر ډول قرباني ورکړي. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسادابات لیکلي ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د 400 طالبانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې غړي باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې ولسمشر صلاحیت نه لري، جرګه به دا صلاحیت ولري. خان محمد اسلامیار له هلمند په خپل سمیس کې لیکلي چې امریکایان د سولې په خبرو کې لاسوهنه ونه کړي، د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. تازه خان سمسور هر په خپل اس ام اس کې لیکلي د مشورتي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي چې پاتې طالبانیان د جر خوشي سي. خان محمد اسلامیار په خپل بل اس ام اس کې لیکلي په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکېدو په حال کې د خلک باید احتیاط وکړي. او بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکلي اسمان ډیر سخت وریز دی، ممکن چې په دې ولسوالۍ کې باران وسی. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس وایي کمیټو د 400 طالبانو له خوشی کېدو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده، او که دغه بندیان د په خبره خوشی سي د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه به لري سي. حکومت تمه لري چې دغه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 5,000 ته ورسیږي، او له دې سره به بین الافغاني خبرې په درې ورځو کې پیل سي. دغه مذاکرې چې د مارچ 10 ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو کبله تروسه پیل سی ویني دي. حکومت ویلي په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پروسې په وړاندې د پروتو نورو خندونو په اړه هم بحث وسی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دي، او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغه مخ کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځمې پر ورځ یو اجرایه فرمان صادر کړ چې پر اساس یې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک او وی چات ټولنیزې شبکې په 45 ورځو کې منع کیږي. په امریکا کې د ټیک ټاک د منع کېدو په درشل کې فیسبوک د ټولنیزې شبکې ته ورته یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
فیسبوک په امریکا او 50 نور هیوادونو کې د ټیک ټاک په شان د لنډو ویډیوګانو د خپرولو لپاره یو نوې ټولنیزې شبکه پیل کړه. دا رسنۍ ریلیز نومیږي او د انستاګرام ټولنیزې شبکې په داخل کې کار کوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د انستاګرام د نوې رسنۍ څو ورځې مخکې تر دې په کار پیل وکړ چې مایکروسافټ کمپنۍ وویل د ټیک ټاک د رانیولو لپاره د دې خواله رسنۍ له چینایي څښتن باید دینیس سره په خبرو بوخته ده. ځینې سرچینې وایي د باید دینیس شرکت په دې خاطر غواړي چې د ټیک ټاک یوه برخه وپلوري چې امریکا ویلي و دا شبکه به په خپله خاوره کې منع کړي، ځکه چې اندېښنه لري چې ټیک ټاک د چین له امنیتي ادارو سره د خلکو معلومات شریکوي. د امریکا ولسمشر وروسته یو اجرایي فرمان صادر کړ او په 45 ورځو کې نه یوازې پر ټیک ټاک بلکې پر وی چټ بندیز ولګاوه. د ریلیز راوتلو د فیسبوک او ټیک ټاک ترمن سوداګري جګړه لا زیاته کړه. دا دوی شبکې یو بل ځان ته جدي ګواښ کړي. دواړه شرکتونه سخته هڅه کوي چې په امریکا کې زلمکیا او ځوانان ځان ته واړوي. په وروستیو دوو کلونو کې د دې عمر ډیر کسان ټیک ټاک ته لیوال شوي دي. تر تیرې میاشتې پورې چې د هند او چین ترمنځ سرحدي نښته کېده او ټیک ټاک لا په هند کې منع شوی نه و، هند د دې رسنۍ یو تر ټولو لوی بازار و. ریلیز لومړی پله په 2013 میلادي کال په برازیل، بیا په فرانسا، جرمني او هند کې وازمیل شو. فیسبوک د لاسو په نوم یو بل اپ هم ازمویلی و، خو د خلکو پام یې ځان ته وانړولی شو. د ریلیز کاروونکي د ټیک ټاک په شان هغه ویډیوګانې چې په خپل موبایل ټلیفون یې ثبتوي نورو ته لیږلی شي، او پر دې سربیره د موسیقي آرشیف لري چې کاروونکي له خپلو ویډیوګانو سره موزیک یو ځای کړي او یا نور تغیرات پکې راولي. د ټیک ټاک اجرایي رئیس کوین مایر د دغو ورتوالو په خاطر ریلیز د ټیک ټاک کاپی بللی دی. د امریکا په کانګرس کې د ټیکنالوژۍ د نویو شرکتونو د فعالیت د ارزونې لپاره د ځانګړې کمیټې په غونډه کې هم پر فیسبوک نیوکې شوې وې چې د سناپ چټ په شمول د خپلو سیالو کمپنیو محصولات کاپی کوي، او دا د آزاد رقابت د مقرراتو سرغړونه ده. خو د انستاګرام یو رئیس ویشال شاد سه شنبه په ورځ په یو ویډیو کانفرنس کې دا ورته والی ومنل. ویول چې دوی د نورو محصولاتو د رامنځته کولو لپاره د فیسبوک له داخلي څیړنو او له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه الهام اخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخابري کړي. دوی وایي چې د طالبانډیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول څرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالبانډیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربندان تاسو کراتو وایس نومم صدای او لکوم ولایت څخه راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه. زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوښتل شوی.
مرمن سعادت، تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې، اومده بحث هغه څه چې تاسو په کمیټه کې ډیر مهمه د سولې پاړوند او دغه 400 زندانیانو پاړوند هغه څه وو، او تاسو څومره په خپل هغه غوښتنو باندې چنګار وکړ؟
اومده بس خدای چې په دغه ځینی راکړي کنه چې آیا خوشی شي که خوشی نشي. نو موږ ورته لې چې خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجوده. او بل مهمه خبره دا ده که موږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنه خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډیر د زبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوخت دي، او موږ هم د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نشي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه؟
زما نظر خداو چې موږ ډیر قرباني ورکړي په ملي اردو کې مړکیږي، او په امنیت کې مړکیږي، او یا په اخوا ته مړکیږي طالبان، هغه ټول دا ضرور نه دي چې ما د فهمیل ازایي، هغه ټول زمونږ بچیان دي، هغه ټول زمونږ ورونه دي. موږ په دواړو طرف البته افغانانو باندې ډیر زیات خفه کیو، ولی زمونږ د افغانانو سلويخ کالوینه بېږي. په دې د دې لپاره د اخیری قرباني ته هم موږ تیارو، موږ ورته لبای کوو، پرې د چ خوشی سي که په دې باندې صلح راځي زمونږ ورته لبای کوو.
مننه. تاسو خپل نوم راته وپېژنئ او کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ قبله سعادت دوله ننګرهار ولایت څخه راغلي.
تاسو نظر دی وزوانی په صفات څه وچایه د طالبان خصوصي کنه؟
ته ما خپل نظر خدای دې باید خوش شي، ځکه سروي کال رئیس دا جنگ روان ده، په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي. باید موږ طالبان دا طالبان خوش کوس، موږ هیواد کې سوله راسي دا جنگ نور بس.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشی کېدو سره به سوله راسي، او کله طالبان څخه نور سغښتنې هم لري؟
باید منګه ترینه او سنا دوه خلوزه کسي داسې زه طالبان منګه مخکې خوشی کړل، یاسمره خوشی کړل، دغه په بدل کې دوی چې مون کړل، نو دې لپاره غوینه وایته او سنا دوه خشتل سي منګه پوي سوس جنگ نور بسو.
تا تاسو خپل نوم راو پیژنئ او تاسو کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډېر ښه ده. د ځوانې په توګه اول راتو تاسو په کومه کمیټه کې وای؟ تاسو په کمیټه کې ډېر ټینګار په چی شي باندې وو؟
زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو ټینګار و چې موږ د جنگ څخه ستړي یو، او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شو، هغه دپاره هغه خوشی شول، نو همدا هم دې پسې خوشی شي چې په دې باندې 1600 زندانیانو راځي، نو سل یو ځل نه سل ځله دې خوشی شي. همدا نظر و چې ضمانت دې واخیستل شي، بین المللي ضمانت دې واخیستل شي چې دا طالبان سبا په بله ډله کې په مختلف شکل سره راونوځي. او زما خپل نظر همدا و چې دا طالبان باید بایومیټریک لري شي، یا د دوی څخه ضمانت واخیستل شي چې دوی خدای ناخواسته سبا په بله ډله کې په مختلف نن په توره لونګۍ سبا په سپینه لونګۍ کې په بله ډله کې راونوځي.
میرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کیږي، څه ډول تضمین ستاسو له نظره باید واخیستل شي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا باید دوی په یو دریم هیواد کې وساتل شي تر هغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي؟ که څنګه
که په دریم هیواد کې بخنه غواړم وساتل شي، دا معنا لري چې هغه بیا هم بندیان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بندیان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي، ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید متری شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې اتباع شي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دي، چې دا 1600 نفر دومره خوش 15600 کسان خوش شوي دي، نو دا 1600 کسانو کې څه مشکل دی؟ دا د هم خوش شي، ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د سولې زمينه مساعده کیږي، آتش بس کیږي.
د ځواني په توګه تاسو څومره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازمه ده بیان کړئ؟
بس څومره سیمنګ له سپوره ما غوم را مو ویل، منګه ویل چې باید دوی نه سند واخیستل شي، خو خبره به میټریک ترې واخیستل شي، تذکيره ورکړل شي، چې دا منګه پوه شو دا اصلا کې افغانان دي، باید هم دلته افغانستان کې وو.
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره څومره ازادي سته؟ یاوه
ډیر وخت حقوق می پورا او بس
د د د ځواني په توګه تاسو ډیر ارمانونه د هیواد لپاره لري، د سولې په برخه کې، د تعلیم په برخه کې. کچیر سولې کېږي، طالبان هم د د د امنیت ترڅنګ نورې سوغښتنې دي.
د خزو حقوق بعض منګه حقوق په خولاند نه سي، ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراعت کوي. بعد د منګه حقوق په خولاند نه سي، منګه اشرف غنی دا غواړو چې هغه سره دا شرط کړي چې د خزو حقوق په خولاند نه سي.
او تاسو هم اکه اتمن ارمانونه لري د دې هیواد لپاره، د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لري، د خزوند لپاره. تاسو څه غواړئ مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه؟ او که چیرې سولې کې تاسو غوښتنه به څه وي؟
زموږ غوښتنه د طالبانو او حکومت څخه دا ده چې موږ ته پوره حقوق راکړي، موږ د تعلیم څخه مننه نه کی، موږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوی دی هغه راکړي. نه، موږ دا نه غواړو چې موږ د اسلام څخه بهر یا زموږ څخه د حقوقو څخه زیات حقوق راکړي. موږ په خپل اندازه باندې طالبان ورونه زمونږه بچان تعلیم ته پریدي، خويندې پریږدي چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړه کړي، خپل هیواد جوړ کړي، او د حکومت څخه هم غواړو چې موږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړي.
هغه غوښتنه چې د خزو دی او ستاسو غوښتنه وه په کمیټه کې، هغه بیان کړه چې مشکل د نظر په بیانولو کې خنو؟
نه نه، موږ سره هیڅ مشکل نه درلود، ټول راته برخه راکول او ډیر قدر یې راته راکړو.
کله چې د جرګې نتیجه اعلانېږي یا پریکړه لیک صادرېږي، ستاسو به ډیره خوشحالي کومه فیصله وی؟ کومه فیصله راشي د جرګې څخه؟
پاره خوشاله شي چې ټول راشي، دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي، او ټول سره یو شي، ټول سره لاس ورکړي، ټول سره ورونه شي، او ټول راشي، دایمي ټول، دایمي اوربن راشي، په دې خوشاله دي.
تاسو به څه خوښي چې د جرګې څخه راوځي؟
په لومړی قدم کې بالکل موږ ټول افغانان تګي د صلح یو، د وینې تویدلو نور بندیز، که اخو وي که دی خو یې زمورونه دي، او وینې نور باید بند شي، او دغه پردی لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بند شي. صرف او صرف امدان زه در فهم چې د ټولو خويندو رونو ځوانانو زړو خو ارمان سوله ده، په سوله کې هر څه کېدای شي، موږ خپل حقوق ماسله ولای شو، ځوانان ماسله ولای شي.
مننه کوم،
هم چنان تاسو نه مننه،
تاسو نه مننه، موفق اوسئ، تاسو نه مننه، کامیاب اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه؟
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښنه منل کېږي پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښي د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سی، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي دا هڅه نه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالسو کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو باندې روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لورې بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلې و چې هغه د ځوان فکر دغه زمانې لپاره نیکه مې بیا دغه زمانې لپاره اوسېدلې و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه دغه زمانې لپاره زیږېدلم چې اوس ځوان در فکر کړم زه باید له اوس ټولې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه و انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب خاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلي کې نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راتوي
دا سې حالت کې اتمن بخین خاب جن خستل یا تب خبر په دولار کې درول او زیات تر خواله زیات جديت احساسات توپ دا اتمن دی لا بدو فایلو زمينه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي که خبر داده سي احساسات کنټرول سي دستي او سميمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره کوم موضوع حل سي خبروي
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یو لارې دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوی خلق وي هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني د ما په خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي دا د کار پایلې به څه وي او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه مو لا ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي ته ولې کوي یا یې ته مه کوه ولې دغه سې یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېر وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزې دنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼه سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوي نیسئ بیلابیل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د ورستی نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي او ام مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلارونی که دا کارونه نه دي کړي دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولی دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولی سي دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریز پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې یو وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي بنان باید غبرګون وښیي هغه غبرګونه په تاوتریخوالي په فزیکی برخورد په وهلو په ټکولو په لرې کولو یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه یې څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري لږ ډېر عمیق چې ورته غرزو د خاص شعوري ود مخنیوي دي. تاسو یو چاته دا فرصت نور کوي چې هغه د خپل پریکړه تجربه وکي او د خپل پریکړه د خي ابد تجربه په پایله کې یو خاص درجه د خوړی ته ورسیږي هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو دوه په دغه سی حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي ک دغه کار دی وکه مثال د کورنۍ لارزښتونو تیر شپه څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپل خوخه وکي او هم کورنۍ له لاس ورونه کی.
زمونږ نسل یو داسې خداګاهی ته اړتیا لري په ځان پوهیدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولای، او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولای. مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه تجربه کړې ده، په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاد غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، هغه کې تر ډېر څه لوی کته پنځو سو نورو کلونو پورې بیا دغه څه د گذار مرحله څخه ډېره قرباني وخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.